درنو دوستانو ستړي مشي اجملن دی ماو دی ازادي رډيو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو ټاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسلو په اړه په دیارلسمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت شورا په حواله کړې ده. د ریپورت کې راغلي چې د طالبانو حکومت غړي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د مې د میاشتې له 20مې تر 29مې نیټې پورې په مسکو کې جوړېږي. پکې به د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې غړي، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو همګټو هیوادونو د سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څو اړخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو وختي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خپل ماشومان واکسین کړي، ازادي راډیو سره خبرو کې د واکسینو د کمپاین د پایل هرکلی کړی. خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د پایل کوم خبر نشته. د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین د پایل خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان تازه په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څخه د ماشومانو د مړینو په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي د مې د میاشتې په منځنۍ یوونۍ کې د شری ناروغۍ له کبله نږدې 19 ماشومانو مړینه ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو په شمول د ماشومانو د اړینو واکسینو په وخت نه رسیدل ډېر کله د افغان ماشومانو روغتیا او سلامتي ګواښي. او مخکې له دې چې د نړۍ مسایلو ته ورشو، د افغان ماشومانو په تړاو یو بل خبر دا دی چې د هلمند یوې مور په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. دا ماشومان د یک شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار په ولایتي روغتون کې زیږېدلي چې 3 هلکان او 2 نجونې پکې شامل دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند عامې روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې د مور او څلور ماشومانو روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی، خو د یو ماشوم روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د مور او ماشوم لپاره یو له مرګونو هیوادونو څخه ګڼل کېږي او دلته په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې او د مېندوارۍ پر مهال د داسې روغتیایي ستونزو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. او اوس هم د سیمې او نړۍ خبر. د دوشنبه په ورځ د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایی بریدونو کې د غزې د ترانګې په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي چې ډېرې د یو ښوونځي دننه. د غزې د روغتیا وزارت وایي یاد ښوونځی د جګړې له امله د بې ځایه شوو کسانو د اوسېدو لپاره کاري. د اسرایل پوځ بیا ادعا کړې چې په دغه ښوونځي کې د وسلوالو د قومندې یو مرکز په نښه کړی. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پلار او د هغه 5 ماشومان هم وژل شوي او تر 550 ډېر کسان ژوبل شوي چې ولسي وګړي. په یوه بله حمله کې چې پر یو کور شوي د یوې کورنۍ 19 غړي چې پکې 5 ښځې او 2 ماشومان شامل دي وژل شوي. اسرایل وایي دا عملیات به تر هغې دوام عمومي چې یا حماس له منځه ولاړ شي او یا وسلې پر مځکه کړي. همدارس اسرائیل لتیرو نه یو رئیس غزې ته د بشری مرستو د ورتګ مخنی ولې وقو په ورستوي کې محدودې مرستې پرې. د خوړو نړیوالې ادارې د قحطۍ خبرداري ورکړې او وایي وسنۍ حالت د میلیونونو خلکو د ژوند لپاره ګواښ پیښوي. او اروپایي ټولنه به نن هغه نوې طرحه په رسمي ډول تصویب کړي چې له مخې په دې ټولنه کې د دفاعي لګښتونو د پیاوړتیا لپاره 150 میلیارده یورو چې 170 میلیارده ډالر کېږي ځانګړي شوي. دا طرحه چې د اروپا لپاره امنیتي اقدامات یا سیف نومیږي، د اروپایي هیوادونو لخوا د روسیه او بیلاروس د بیړنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو د نوو اهدافو په تعقیب وړاندې شوي. دا سیف له مخې اروپایي ټولنه به د خپلو مالي بازارونو لارې دا پیسې په پور واخلي او بیا به یې غړو هیوادونو ته ورکړي. دا دې پورونو د بیرته ورکولو موده 45 کاله ده چې لومړی لسیزه کې هیوادونه د بیرته ورکولو اړتیا نه لري. دغه راز په طرحه کې د اروپا د آزادې سوداګرۍ ټولنې هیوادونه او د اروپایي ټولنې نومان هیواد اوکراین هم شامل. دا سیف طرحی یو اصلي هدف داده چې اروپایي هیوادونه په ګډه دفاعي وسایل واخلي څو د اروپا ګډ دفاعي بازار رامنځته شي. د دې هدف لپاره لومړی کال یو هیواد کولی شي یوازې د پور غوښتنه وکړي، خو وروسته باید لږ تر لږه دوه هیوادونه په ګډه غوښتنه وکړي. په دې طرحه کې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو د برخې اخیستو لپاره یوه قاعده هم وضع شوې چې د دفاعي تجهیزاتو 15% باید د اروپایي ټولنې، د اروپا د آزاد سوداګرۍ د ټولنې له هیوادونو او یا اوکراین څخه واخیستل شي. پاتې 15% له نورو هیوادونو لکه امریکا څخه اخیستل کېدای شي. طرحې ته یوازې هنګري منفي رایه ورکړې، خو نور غړي هیوادونه یې ملاتړ کړي. دغه طرحه به د 2023 کال تر پایه پورې دوام وکړي. دا وو خبر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا زه ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مهم عنصرونه، چې د ستاسو د کتاب د 85 صفحې څخه پیل تر 35 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو، چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو، عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور وو چې موږ او تاسو وپېژندل، چې د هغوی څخه خپله که چېرې موږ او تاسو ځیر سو، اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناک دي، ډېر ارزښت لري. البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کېدای سي چې ډېر مهم او ارزښتناک اوسي. ګرانو زده کوونکو، یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپل اکسیجن ده، چې هم د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو لپاره کېدای سي ډېر اړین او مهم اوسي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هغه عنصرونه دي چې کېدای سي زموږ او تاسو په ژوند کې، البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې ډېر مهم اوسي، چې عبارت د اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربون خوي. چې یو هم ګرانو زده کوونکو، د دې څخه که چېرې موږ او تاسو ځیر سو، د هایدروجن عنصر ده، چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې که چېرې وګورو په ډېره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري، چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو، اتموسفیر، فشار او البته دوی چې دي له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای سي چې موږ او تاسو وایي خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یې مساوی ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره ښودل کېږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګرانو زده کوونکو کېدای سي چې زیات وخت په لمر کې هم وجود ولري، د لمر مقدار هم کېدای سي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو اوسي، ځکه چې که چیرې وګورو په ځمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن ګاز، البته د هایدروجن کتله چې ډېره سپکه ده، د هماغه د سپکوالي له امله کېدای سي چې په ځمکه کې ډېر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن چې د په هوا کښې شتون لري. نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګرانو زده کوونکو خپله په 100% کښې 10% خپله د هایدروجن څخه جوړ شوې ده، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوې ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې د خپل د هایدروجن عنصر د سمبول په 2 سره، په اچ سره ښودل کېږي. البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کېږي، نو ځکه د هایدروجن تر څنګ موږ او تاسو دلته دوه لیکو، یعنی دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوي دي. نو اټومي نمبر یې ګرانو زده کوونکو یو ده، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګرانو زده کوونکو، هایدروجن چې د خپله یوه، یا د هایدروجن ګاز بې رنګه، بې بویه، البته بې خونده ګاز دی، چې کېدای سي له نورو ټولو ګازاتو څخه ډېر سپک ګاز وشمېرل سي. او د هایدروجن ګاز چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې په منفي 252.3 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په مایع باندې تبدیل سي، او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې ته په جامد باندې چی شي تبدیل سي. او دا وګران زكون کو د هایدروجن عنصر وو چې موږ او تاسو ولوس رازو د لوس په دې برخه کې. البته موږ او تاسو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم بيد ولولو چې هغه څه ډول کیمیاوي خواص درلودن کده. ته چې ګران زكون کو هایدروجن چې د خپل د فعال غازات څخه شمیرل کیږي نو په دې خاطر هایدروجن غاز کولای شي چې د بیلابیلو مرکبات او عنصرونو او موادو سره چې شوکړي بیلابیل تعاملات ترسره کړي او البته د هغې څخه بیلابیل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر چې ده کیدلی سي چې خپله د اکسیجن سره تعامل وکړي. د اکسیجن عنصر سره که چیرې وګورو د برېښنایي جرکې په واسطه سره موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن غازاتو ترمنځ یا هم یو کیدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي او په نتیجه کښې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او اوبه ورڅخه چی شي سي لاسته راوړل سي. چې دغه ډول دغه مواد چې موږ او تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کیدای سي چې تر ډېر اندازې پورې که دوام وکړي یعنی تعامل نور هم دوام وکړي کیدای سي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینئ چې موږ او تاسو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره وینو چې تعامل کوي. د تعامل په نتیجه کې موږ ته اوبه لاس راکوي. موږ او تاسو وویل که چیرې دغه تعامل نور هم دوام ولري نو کیدای سي چې د چاودنې لامل سي او چاودنه خو پوهېږي چې زیان رسوونکې ده. تاسو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولای شي. تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري د هالوجنی عناصر په نوم سره هم یادیږي ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایو دلته چې خپله هایدروجن راځي د کلورین ګاز سره چی شي کوي په تیاره کښې البته په کراره ډول سره او ما که چیرې وګورو په رڼا کښې بیا کیدای شي چې کلورین خپله د هایدروجن سره په ډېره چټکتیا سره یا هم په چټکۍ سره چې وکړي تعامل ترسره کړي او کیدای شي چې دغه تعامل خپله د چاودنې خطر هم ولري. نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې لاندې معادله کښې ووینئ چې د هایدروجن ګاز د کلورین سره تعامل کوي. چې کله د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه د هایدروجن کلوراید په نوم سره یو نوع تیزاب لاسته راځي. یا هم موږ او تاسو ورته HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګرانو زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره چې موږ او تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول HCl سره ښودل کیږي. اټومي نمبر یې هم مساوي ده په 10 سره او اټومي کتله یې هم مساوي ده په 15 سره چې کلورین هم کیدای سي چې دوه ایزوتوپونه ولري. رازو ګرانو زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپل د نایتروجن عنصر سره لولو چې کیدای سي په دې برخه کښې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي. چې موږ او تاسو نایتروجن هم پېژنو چې د نایتروجن عنصر چې د خپله په این تور سره ښودل کیږي نوم یې نایتروجن د اټومي نمبر یې مساوي ده په 10 سره او اټومي کتله یې مساوي ده په شپانه سره. نو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کښې البته ټاکلي شرایط عبارت فشار او تودوخې البته کتلست چې د دوی په شتون کې کیدای شي چې د نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره په لاس راکړي. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړ او په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب یې په لاس راکړ چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په 2N البته مالیکولي فورمول یې مساوي کیږي په N اچ درې سره. یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکوله د امونیا مرکب لاس راوړ یا هم دوه مالیکوله ان اچ درې په لاس راوړ یا هم دوه مالیکوله د امونیا ګاز مو لاس راوړ چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره البته د اکسیجن سره او همدې ترتیب سره کیدای سي چې د نورو عنصرونو سره هم کیدای سي تعامل وکړي. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر ده چې د فلزاتو سره البته د فلزاتو د اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې وګورو هایدروجن موږ او تاسو وایو کولای سي خپله د فلزاتو سره هم تعامل وکړي د غیر فلزاتو سره هم کولای سي تعامل وکړي. که چیرې له فلزاتو حیواناتو څخه اکسیجن جلا کړل سي، دغه برخې ته موږ او تاسو خپل د فلزاتو اکسایدونه وایي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپل د اکسیجن ګاز نصبېدل، دې ته بیا موږ او تاسو اکساید وایو. که چیرې